دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله وایي چې د هیواد پر لویو ښارونو د تروریستي حملو مخه تر ډیره نیول شوې ده. په نړیوالو مسایلو کې روسیه ته د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د مایک پومپیو د سفر په اړه راپور خپرو. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خپرونه د میر احمد صاپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زمرای زما حق خپرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د کندهار امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د اوو تنو وسلوالو مخالفینو او دوو پولیسو د وژل کېدو خبره کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته تېرمه د کابل د معترضو کاندیدانو اعتراضي غونډه نن د سیمې د اوسیدونکو له غبرګون سره مخامخ سوه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن مخکې تر دې چې روسیې ته سفر وکړي د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ځي. د خبرونو تفصیل، د کندهار امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د اوو تنو وسلوالو مخالفینو او دوو پولیسو د وژل کېدو خبره کوي. د کندهار د امنیت قمانداني ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په شورابک ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ نښتو کې د مرګ ژوبله وشتې ده.
په دې کې اوو تنه وسلوال وژل شوي دي، څلور نور زخمیان دي او موږ دوه پولیس شهیدان شوي دي، دوه زخمیان دي.
د شغلی بارکسی په خبره د نشتې وروسته له هغه وسوې چې طالبانو پر امنیتي ځواکونو برید وکړ. په یو بل خبر کې د کندهار د امنیتي چارواکو په حواله ویل سوي چې له تېر اونۍ راهیسې په دغه ولایت کې اته تنه د ماین جوړونې او غلچکي بریدونو په تور نیول سوي دي. د کندهار د امنیت قمانداني ویاند ویلي چې دغو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پر دواړو موضوعاتو تبصره نه ده کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته څیرمه د کابل د معترضو کاندیدانو اعتراضي غونډه نن د سیمې د اوسیدونکو له غبرګون سره مخامخ او ګډه وډه سوه. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د دا ډول اعتراضونو له امله لارې بندې او دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کېږي. خو اعتراض کوونکي ټینګار کوي چې د کابل په انتخاباتو کې درغلي سوي او باید رایې باطلې اعلان سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بیا بیا ژمنو سره سره لا تر اوسه هم د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د کابل رایې نه دي اعلان کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي انتخابات هم په مجلس کې د کابل د وکیلانو د نشتون له امله ځنډیدلې دي. که څه هم ولسي جرګې غوښتل چې دغه انتخابات د تېرې شنبې په ورځ ترسره سي، خو د کابل ولایت هغه معترض کاندیدان چې نمونه یې په لومړي لیست کې راغلي د ملي شورا د ودانۍ مخ ته اعتراض وکړ او د شورا دروازه یې د وکیلانو او سناتورانو په وړاندې وتړله. د افغانستان برښنا شرکت وایي په لغمان ولایت کې د برښنا له درکه د پوروړو برښنا پرې کړې ده. دغه شرکت ویلي دغو کسانو د برښنا مزې پرې سوي چې له دوو دورو راهیسې د برښنا لګښت نه دی تحویل کړی. برښنا شرکت نن په ویلامي کې ویلي هغه پیرودونکي چې پر ټاکلي وخت د برښنا لګښتونه نه ورکوي یا په غیر قانوني ډول له برښنا څخه ګټه اخلي، د برښنا مزې پرې او فیوزونه یې له میټر بکسونو څخه وایستل شول. برښنا شرکت وایي تر هغو چې دغه کسان خپل لګښتونه تحویل نه کړي، هیڅوک یې د برښنا مزې بیرته نشي نښلولی. په کابل کې د امریکا سفارت د ټلویزیوني خبرونو د پخوانی ویاندې مینې منګل پر وژل کېدو خواشینی ښودلې ده. دغه سفارت پرون پر خپل ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د مینې منګل او ټولو ژورنالستانو کار د دغه هیواد د راتلونکي د بریا لپاره مهم دی. د امریکا سفارت لیکلي چې ژورنالستان باید خوندي کړای سي. بلخوا په افغانستان کې د ایټالیا سفارت هم په خپل ټویټر کې لیکلي چې د زړوري افغان ښځې مینې منګل وژل کېدل وروستۍ غموونکې پېښه ده چې په افغانستان کې خبریالان هم په نښه کېږي. په همدیال کې د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو مینه منګل زړوره ژورنالیست بللې او ویلې دی چې هغه د ښځو او نجونو مدافع وه. د کاناډا صدر اعظم د مینه منګل وژنه نه منل کېدونکې غمیزه بللې ده. د ټلویزیوني خپرونو پخوانی ویاند او د ولسي جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسیون سلاکار مینه منګل د شنبې په ورځ د کابل په کارتینه او سیمه کې په ډزو وژل سوه. د هغې د کورنۍ ځینو غړو ادعا کړې چې مینه منګل د هغې د پخواني خاوند لخوا وژل سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن مخکې تر دې چې روسیې ته سفر وکړي د بلجیم پلازمېنې برکسل ته ځي. ښاغلی پامپیو به په برکسل کې د اروپایي چارواکو سره د ایران او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. ټاکل سوی نوموړی تر دې سفر وروسته روسیې ته ولاړ سي. د روسیې ته د یو لوړ پوړي امریکایي ډیپلومات په توګه د مایک پامپیو لومړنی سفر ګڼل کېږي. ټاکل سوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. نننۍ لیدنې د روسیې او امریکا څنګه لمړنۍ په لوړه سطحه خبرې دي چې تیر کال په فنلند کې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو تر مخامخ لیدنې اورسته کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مایک پامپیو به سبا سه شنبه د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې له ولسمشر پوتین او سرګی لاوروف سره وګوري. او سعودي عربستان وایي د تیلو دوه ټانکرونه یې په نښه سوي دي. ریاض د ګاونډي هیواد متحده عربي اماراتو ساحل ته څیرمه د ترسره سوې پیښه د سبوتاژ حمله بللې ده. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفالح نن دوشنبه وویل یوه کښتۍ د سعودي په خامو تیلو د بارېدو لپاره روانه وه چې حمله وسوه. پرونۍ حمله د مرګ ژوبلې یا هم د تیلو د تویدو سبب سوې نه ده، خو د دوو کښتیو بدنو ته د پام وړ زیان اوښتی دی. د خبرونو پای.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو او ریډیو ته را سره اوسئ. په داسې حال کې چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې په وروستیو څو ورځو کې لویې حملې وشوې، د حکومت اجرایه رئیس وایي په لویو ښارونو کې د تروریستي حملو مخه تر ډېره نیول شوې ده. په انتخاباتو کې د معترضو کاندیدانو یوه اعتراضیه غونډه نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د څیرمه سیمې د اوسیدونکو لخوا ګډوډه شوه.
دا یوه جمعه شوه راځي او ګډوډي بازار یې جوړ کړی نه. د ټول دولت نه خواهش ده چې د دې مخنیوی وکوي. دا خو ټوله د افغانستان تاوان ده، د قوم تاوان ده.
په نورو راپورونو کې د کونړ ولایت پر مرورې ولسوالۍ بیا هم د پاکستان له خاورې له نوي زیات توغندي لګېدلې دي.
د سال شوی دی چې لال شي خپل زیفری دی د غولو د مرمو د وجنه، ځکه چې باندې به مونږ کوله هغه ځینې مونږ نه پاکستان ونیولو او وسه مرمۍ راولي وړې ډزم کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره د لومړي ځل لپاره روسیې ته سفر وکړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام زما رایا زما حق خپریږي. ازادی رادیو اوری. ازادی رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله نن وویل چې د هیواد پر لویو ښارونو د تروریستي حملو مخه تر ډیره نیول شوې ده. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې خبریالانو ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې په وروستیو څو ورځو کې د طالبانو حملو زور اخیستی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام دا شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره ده. اکرام صاحب،
په داسې حال کې چې کابل د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د یوې ډله ییزې حملې شاهد و، افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان په لویو ښارونو تر ډېره د وسلوالو طالبانو د حملو مخه نیول شوې ده. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو د شورا له غونډې وړاندې رسنیو ته وویل چې طالبانو غوښتل د خپلو پسرلنیو عملیاتو په لړ کې د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو حملې وکړي، خو په خبره یې افغان امنیتي ځواکونو یې مخه نیولې ده. دی وایي جګړه دوام لري، له خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو هلې ځلې سایم. دوی د ټولو ستونزو سره سره د خپلو خلکو نه دفاع کوي او خپل ملي مسؤلیت ادا کوي. د دفاعي او امنیتي ځواکونو له لوري د طالبانو د لویو حملو چې دوی پروژه او همداشان د خپلو پسرلنیو عملیاتو په لړ کې پلان کړی وي تر څو په لویو ښارونو وکړي مخه نیول شوې ده. ښاغلی عبدالله په دې برخه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کړنې وستایلې او ویل سره له دې چې سخت او له ستونزو ډکې دندې په وړاندې لري خو بیا هم بریالي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د کابل ښار په شهرینو سیمه کې وسلوالو طالبانو د کاونټر پارټ په نوم په یوې موسسې ډله ییزه حمله وکړه چې له امله یې د کورنیو چارو د وزارت د ویان نصرت رحیمي په وینا د 15 پولیسو په ګډون 9 تنه وژل شول او 24 نور ټپیان شول. له دې حملې درې ورځې وړاندې هم اته وسلوالو طالبانو د شمالي ولایت بغلان په امنیه قومندانۍ ډله ییزه حمله وکړه چې د دې ولایت د روغتیایي مسؤلینو په وینا په نتیجه کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شول او له 70 زیات ټپیان شول. همداشان د یو شمېر نورو ولایتونو نه هم د جګړو او چاودنو راپورونه ورکړل شوي. په ورته وخت کې افغان امنیتي کارپو محمد اګل مجاهد که څه هم مني چې په لویو ښارونو کې ډله ییزو حملو مخه نیول شوي خو وایي چې پرتو سیمو کې هم باید افغان امنیتي ځواکونه خپل فعالیتونه تیز کړي او پرېنږدي چې وسلوال مخالفین د خلکو ژوند وګواښي.
او دولت مکلفیت لري چې د سراسر د افغانستان په کومه نقطه کې چې د عام وګړو لپاره د ژوند لپاره خطرې دغه امنیت خوندي کې دولت مکلفیت لري د قانون له حضرت د افغانستان سرحدات وساتي، تمامیت د ارضي وساتي، استقلال وساتي او د خپل ورسونو په ټوله خاوره د افغانستان کې دفاع وکړي.
خغل مجاهد وړاندیز کوي چې په خارونو کې د ډلې ایزو حملو د مخنیوي په هدف باید افغان حکومت خپل کشفی او استخباراتي بنسټونه پیاوړي کړي تر اڅو د مخالفینو پلانونه په نطفه کې لمنځه یوسي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
زمون غاغله ازادي راديو اوري د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته د څیرما سیمو اوسیدونکو نن د ولسی جرګې د یو شمیر معترضو کاندیدانو د غونډې مخه ونیوله او د هغو غونډه یې ګډه وډه کړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اجمل تورمن دا شیبه د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره دی. تورمن صاحب، کیسه څنګه وه؟
بله، تکلسم لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن ته څیرما د کابل له معترضو کاندیدانو اعتراضي غونډه نن د سیمې د اوسیدونکو له غبرګون سره مخ شوه. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د داشان اعتراضونو له امله لارې بندې او دوی له امله له بېلابېلو ستونزو سره مخ کیږي.
دا یو جمعه سوراځي او ګډوډي بازار جوړ کړی نه د ټول دولت نم خواهش ده چې د دې مخنیوي وکوي. دا خو ټوله افغانستان تاوان ده، قوم تاوان ده، بلاد تاوان ده.
ما سرکار باندې کو نراره باندې کو نه مانم یم بچا یم مکتب راته نه میتا نه ګنج کو دم د زو شو در دې بماس.
ترس کوم کی چې اعتراضی غونډې د سیمې د اوسیدونکو د خبرګون لامل غډوډه شو، ټینګار کوي چې د کابل په انتخاباتو کې درغلی شي او باید رای باطل اعلان شي.
من غواړو چې خپل د خلکو د رایو پښتنه وکړو، خو غواړي چې د ماغو متقلبینو په نفع باندې لیست اعلان کړي. تاسو غوښتنه ده د انتخابات د کابل انتخابات باید لغوه شي او له سره یو شفاف انتخابات وشي او کوم دا نه کیږي د ولس او د دولت ترمنځ به ډیر زیات واټن پیدا شي.
د په داسې حال کې تکل صاحب چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بیا ژمنو سره سره لا تر اوسه هم د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د کابل رای نه دی اعلان کړی. تازه د دغه کمیسیون مرستیال وین عبدالعزیز ابراهیمی شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
مواردی کې مطرح میشه به حد نیست که کل پروسه در سوال بره و تصمیم جدید کمیسیون شکایت انتخاباتی معقول ترین راهی بود که ما را به نتیجه نهایی میرسانه.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی انتخابات هم په مجلس کې د کابل د وکیلانو د نشټون له امله ځنډیدل دي. که څه هم ولسی جرګې غوښتل چې دغه انتخابات د تیرې شنبې په ورځ ترسره شي، خو د کابل ولایت هغه معترض کاندیدان چې نمونه په لومړي لیست کې راغلي د ملي شورا د ودانۍ مخې ته اعتراض وکړ او د شورا دروازه یې د وکیلانو او سناتورانو په وړاندې وتړله. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی مخکې تر دې ازادي راډیو ته ویلي ول چې د کابل د وکیلانو وروستي نتایج به د شنبې او یا هم د یک شنبې په ورځ اعلان شي، خو نن چې دوشنبه ده تکل صاحب تر اوسه پورې هم دغه نتایج نه دي اعلان شوي او نه هم په اړه ویل شوي چې د ورځې تر پایه به دغه نتایج اعلان شي که څنګه. بله تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه اجمل تورمن. قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خپرونې په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو. تاسو د شیبه ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د سهار له اوو د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مازیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازیګر له اوو د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازیګر تر او ازادۍ راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. وخت د غرمې 12:15 دي. ناجیه ساپی ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه یې چمتو کړي.
د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د شیرخان کندوز څلور لارې د خرابېدو له امله سوداګرو ته ګڼې ستونزې پیدا شوې دي. د دغې خونی عامل مدیر مسعود وحدت نن ازادي راډیو ته وویل چې نږدې دوه میاشتې کېږي دغه لاره د سیلابونو له امله ویجاړه شوې او هیڅ پاملرنه ورته نه ده شوې. یو
قسمت یې سړک کاملا 20 متر چقر راځه بس د زمین په امکان عبور مرور موټرو اتفاله.
نوموړي وویل دغه ستونزه د توکو په بیو هم اغیز کړی او د سوداګرو د اختطاف او د مالونو د غلا ویره پیدا شوې ده. د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونی د مسولینو په خبره په تیر کې نږدې 100 بارونکو موټرو د کندوز شیرخان بندر لاري تګ راتګ کوي چې اوس په دې شمیر کې ډیر کموالی راغلی. د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې په لوړېدو سره په جوزجان کې د خوراکي توکو بیې 25% لوړې شوې دي. د سوداګرۍ خونی مشر یول برف اتایی نن ازادي راډیو ته وویل چې د اسارو بیې ان د سیمې د تولیداتو په قیمتونو هم منفي اغیزې کړي.
هم تولیدات محل هم په خاطر کې ډالر برسته او اموال وارداتي کې طبعاً از یک طرف محصول بلند کردن حکومت.
د روژې مبارک میاشتې پر رسیدو سره د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې لوړې شوې، خوراکي مواد قیمته او خلکو ته یې ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کړې دي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 45 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 1 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 50 افغانۍ 40 پوله، یو ایرانی تومان 15 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداری 543 افغانۍ.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو د شپه ورځو نړیوالو مسایلو ته او ټاپ موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سبا سه شنبه له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره د روسیې ساحلي ښار سوچي ته ځي. ښاغلی پومپیو روسیې ته له سفر مخکې نن په بروکسل کې دی او له اروپایي مقاماتو سره هم خبرې کړي. رضوان مراد له اروپایي مشرانو او روسي چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د کتنو موضوع څارلې او د شیبه په استودیو کې را سره دی. مراد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه.
ټاکل شوی و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې د روسیې له ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره وویني، خو اوس د کتنې ځای بدل شوی او پومپیو به په سوچي کې له روسي مشرانو سره ویني. امریکایي چارواکو په دې اړه څه ویلي چې ولې د دې غونډې ځای بدل شو؟
مننه تکل صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځینو چارواکو چې نمونه رسنیو نه دی راخستي، هغې وایي چې ټاکل شوه چې په مسکو کې پومپیو له روسي مقاماتو سره د کتنې سربیره هلته له روسي پانګوالو د غرض د روسیې د سفارت له ځینو مامورینو سره وویني. البته په دې وروستیو کې په مسکو کې په ځینو روسي پانګوالو او د غرض د سفارت په ډیپلوماټانو باندې د روسیې لخوا فشارونه و چې امریکا شکایت هم کړی دی او د دې سفر هدف دوی وایي چې دغه چې په دې خاطر مسکو ته تله، نو هغه کتنې الته لغوه شوې دي او فقط له ولسمشر پوتین او د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره کتنه ده چې هغه به سبا ته په سوچي کې کیږي. دا چې روسان ورسره څومره منلې چې هغوی ولې سوچي ته راځي یا مسکو کې نه ګوري، نو سوچي لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده ساحلي ښار دی او د روسیې د ولسمشر د استوګنې ځای هم دی، او بل سبا هلته د چین د بهرنیو چارو وزیر هم راځي، نو هغه جلا جلا غونډې دي او هغوی روسان عمل ته ترتیب کړی دي.
او مراد صاحب، پومپیو خو نن بروکسل ته روان شوی دی او هلته به وي، نو د اروپایي مشرانو سره هلته څه په پام کې دي چې په کومو مسایلو به هلته له هغو سره خبرې کوي؟
دوه مسلې دي. یو کبیرته هم د روسیې مسلې ته هم راوګرځېږو، او د اروپایي مشرانو سره تر ډېره د ایران پر مسئله خبرې کېږي، ځکه کله نه شي د امریکا فشارونه پر ایران زیات شوي دي. هلته دغه اروپایي هیوادونه یا اروپایي ټولنه له ایران سره د 2015 کال په تړون کې شامله ده، او هغوی اندېښنې او ویرې لري چې که چېرته دغه تړون نه ایران وځي چې تهدید یې کړی دی د امریکا د فشارونو په نتیجه کې، نو د امریکایي د اروپایي مقاماتو د اروپایي هیوادونو برخلیک به د دې تړون څه وي. نو د ایران مسله هلته د اجنډا په سر کې ده. ما د روسیې کبه یادونه وکړو چې د اجنډا په سر کې امریکایي چارواکي وایي چې د لری واټن وشتون کټومي توغندیو د یو نوي تړون په اړه خبرې دي، او دغه د چې روسان غواړي، امریکایان غواړي چې روسانو ته وایي چې په نړۍ کې د دوی اعمال او چې امریکایان یې تهاجمي اعمال ګڼي هغه دوی ته منلو وړ نه دي، او غواړي په دې اړه د واشنگټن پالیسي روسانو ته واضح کړي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. زما همکار رضوان مراد و چې روسیې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د سفر په اړه معلومات راکول. ښاغلی پومپیو به روسیې ته له تلو مخکې نن په بروکسل کې له اروپایي چارواکو سره هم خبرې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اکرام الله اکرام د کابل د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره کړي دي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د افغان سولې پروسې او د قطر د شپږم پړاو خبرو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې د سولې خبرې له کوم جدي خنډ سره مخ شوي دي په عنوان په سر مقاله کې لیکلي دي چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي له شپږم پړاو خبرو وروسته اوس داسې ښکاري چې دا خبرې بې پایلې وي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم دغه پړاو خبرو ته ډېره تمه وه، ویل کېدل چې په دې خبرو کې به ډېر پرمختګونه وشي، خو د دواړو اړخونو له څرګندونو داسې ښکاري چې د قطر د شپږم پړاو خبرې ډېرې ښې نه وي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې د قطر تر شپږم پړاو خبرو وړاندې باید بین الافغاني خبرې اترې شوې وای، خو د غونډې د ګډونوالو په سر د اختلاف له امله دا غونډه ونه شوه. د سرمقالې لیکوال لیکي په دې غونډه کې امریکا د طالبانو د دریځ خلاف طالبان له حکومتي پلاوي سره مخ کول، خو طالبانو مقاومت وکړ او پایله یې دا شوه چې د قطر بین الافغاني غونډه ونه شوه. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د قطر د شپږم پړاو په خبرو کې امریکایي پلاوي تر ډېره په اوربند او بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کوي، خو طالبان پر خپل پخواني دریځ ولاړول. سرمقاله لیکونکي د زلمی خلیلزاد له قوله لیکلي دي چې که طالبان د اوربند او بین الافغاني خبرو اترو غوښتنه ونه مني، نو ستونزه نه حل کیږي، چې همدې مسلې د قطر په خبرو هم ژور سویر غوړولی و. سرمقاله لیکونکي طالبانو ته د نږدې سرچینو له قوله لیکلي دي چې زلمی خلیلزاد بار بار په خبرو کې خپل دریز بدلوي، او د مهمو مسایلو پر ځای په کمرزخت او فرعي موضوعاتو بحث کوي، چې له همدې امله طالبان احساس کوي چې امریکا نه غواړي په رښتینې ډول سوله وکړي. د سرمقاله لیکوال ویره څرګندوي او لیکي چې د طالبانو بې باوري او د امریکا دې فکر ته چې طالبان له خپل دریز نشي اړولی په کتو ویل کېدای شي چې که طالبان په خپل دریز کې نرمښت رانه ولي او امریکا په دې برخه کې رښتینی او ثابت دریز غوره نه کړي، نو ډېره ویره شته چې د سولې دا خبرې له ناکامۍ سره مخ شي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا موضوع ته په اشاره سره د یو شمېر پخوانیو طالب چارواکو له قوله لیکلي دي چې د قطر لوم پړاو خبرو وړاندې شاید بین الافغاني خبرې اترې پیل شي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دي چې د دې چارې لپاره عملا هڅې هم پیل شوې دي. د سرمقالې لیکوال د اجرایي ریاست له قوله لیکلي دي چې د مذاکره کوونکي پلاوي د ټاکلو هڅې هم پیل شوي، او یو مناسب پلاوی به واستول شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې طالبان د سولې هیڅ واک او اختیار نه لري. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د طالبانو او القاعده په ګډون د پاکستان له لوري دوه ویا روزل شوي تروریستي ډلې چې تلې په افغانستان کې جګړه کړې او بې دفاع خلک یې وژلي، د افغان سولې د لارې سر خنډ دی. په سرمقاله کې وړاندې د پاکستان د صدراعظم عمران خان له قوله لیکل شوي چې دغه وسلوالو ډلو د غړو شمیر آن 25 میلیونو تنو، او د روزنځایونو او مرکزونو شمیر 2.5 زرو ته رسیږي، چې د سرمقالې د لیکوال په خبره هر وخت په افغانستان کې د پاکستان د ګټو جګړه مخته وړې ده. د سرمقالې لیکوال غوښتنه کوي چې امریکا دې تر هر څه وړاندې د افغان سولې د بریالیتوب په هدف پاکستان په نښه کړي، تر څو په افغانستان کې د سولې ډیوه په بلېدو شي.
لپی یو استودیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د بخی د کونړ ولایت په غازی آباد او مرورې ولسوالیو بیا د پاکستان له خاورې د توپونو دوه نوي ګولۍ ویشتل شوي دي. د دې توغندیو له کبله د سیمې ګڼ شمېر اوسیدونکي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي، خو د تیرو 24 ساعتونو توغندیو په غازی آباد کې یو کور ویجاړ کړی، مګر چاته یې ځاني زیان نه دی اړولی. روحلا انوري او په دې اړه تفصیل.
د مرورې ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په کورونو او سیمو یې په پرله پسې توګه د پاکستان پوځ د درنو توپونو ډزې کوي، چې له امله یې ګڼو خلکو خپل کورونه پرې ایښي دي.
زما نوم امیش ګل دی. په دې کې تقریبا نمې خلک بې کوره شوي دي او نور هم اړه داسې حال شوي دي چې لاړ شي خپل ځای پرېږدي او لاړ شي دغه ګولو د مرمو د وجې نه، ځکه چې بانډې به مونږ کولی هغه ځینې موږ نه پاکستان ونیولو او اوس مرمۍ راولي وړې ډزم کوي او ډیر مشکل سره خلک مخامخ دي.
نوم مې کشمیر دی. زموږ په کلي باندې ډېرې ګولۍ وریږي، په مخه په بمبار کیږي او زموږ نه ډېرې کړې بې ځای دي چې نور هم ته ډېرې بې ځای شي. نو مالونو کار پکې نه کیږي، سراونه لنډ شوي دي او مالونه پکې نه ساتل کیږي. کوم مالونه چې په سارا ته ځي هغه بېته بېګاله نیم راځي او نیم خرابېږي، نارا بوشته کیږي، بمونه پرا پاتېږي. ځینې مشکلاتو سره مخامخ یو.
د کونړ اوسیدونکو وایي د پاکستان پوځ د دې ترڅنګ چې د 2010 زیږدیز کال څخه د کونړ پر خاوره د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي، د کونړ په خاوره کې خپل پرمختګ ته هم دوام ورکړي او کومو ځایونو کې چې پرمختګ کوي هلته پوستي جوړوي او اغزان تار غځوي.
نوم مې فضل اکبر دی. خدا کنده تارې تیر کړی دی، موږ مخالفت کوو، موږ رونه سره جدا کړي په دغه ساحو کې. دغه شوی دی په نور غرایزو ساحو کې هم دغه شی او بالکل دا چې داخل ته افغانستان خاورې ته هم دا کنده تار هم را داخل کړی دی په بعضو ساحو کې. بعضې ساحو کې بالکل یعنې ډېر د تقریبا د چا خبره چې د 500 متره 600 متره په اندازه کې به کنده تار را داخل کړی د غرایزو ساحو کې.
دوی وایي تر اوسه افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په پاکستان داسې کوم فشار نه دی راوستی چې د کونړ پر خاوره له بریدونو منع شي. د کونړ د والي ویاند عبدالغنی مصمم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان پوځ د توپونو نږدې 100 ګولۍ راتوغولې دي، خو د هغوی لخوا د غزول کیدونکو اغزان تار او د کونړ په خاوره کې د پرمختګ پاړه څه نه وایي.
په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستاني نظامیانو له لوري د کونړ په غازی آباد او مرورې ولسوالۍ باندې 92 پیره مرمۍ راتوغول شوي دي، چې په غازی آباد ولسوالۍ کې د دغه مرمۍ له امله کور تخریب شوی دی.
مرګ جوبله خو چاتن ده
د مرګ جوبله پاړه تر اوسه پورې دقیق راپور نشته، خو دغه یو کور په دغه مرمۍ کې تخریب شوی.
د پاکستانی پوځ د پرله پسې توپچی بریدونو له امله په زرګونو کسانو د ډیورند فرضي کرښې ته نږدې کلي او کورونه خالی کړي او اوس په نورو ځایونو کې په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي او د دې په هیله دي چې یوه ورځ به د پاکستان پوځ د دوی په سیمو توغندیز بریدونه بند کړي او دوی به بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
ستاسو له پیغامونو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الادات مدنی ما در کندهار شهر ته زه د ازادي راډیو پیغام رسوونکي ماشین ته دا پیغام رسوم چې په کندهار شهر په ټول شهر کې د کوڅه سپو کمپاین پیل شوی و. کوم وخت چې ښاروالي د وای ورچولې دي نو هغه سپیانې مړه کړي دي او په هغه ساحه کې پاتې دي. نو دغه د بدبویي څخه خلک ډېر په مشکلات او تکلیف کې دي. دغه باید ښاروالي کوم څه چې کړي دي دا باید هغه ساحې څخه ټول کړي، محفوظ ځای ته وي چې تر څو د ولس د دې تکلیف او دغه څخه خلاصوي. دا مسلمانانو لپاره ډېر آزار دي. دغه ملک په ساحه کې د کندهار ښار په 12 ناحیه د جاجې په سیمه کې چې په اجازه کې پرتې دي، دغه یو درې ځای پرې غړي بلې بل ځای پرې غړي. نو دا په ټول دغه تکلیف څخه خلاصې باید د ښاروالي دغه خپل مسؤلیت دغه څوک دا به څه مدار کړي. دا باید د محفوظ ځای ته وي چې ناوړه ناوړه مریضي رامنځته کېږي. ستاسو د توجه څخه ډېره مننه. خدای دې زموږ پیغام در ازادي راډیو د لارې کندهار ښاروالي مسؤلین ته ورسیږي.
زه د لوګر ولایت داسې لوسالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم. هر څوک چې دا ادعا کړې ده او یا کوي چې ملکي خلک دولت کسان وژني، هغه زه په خپله په همدې ساحې نه خبرې کوم، نو دا لطفاً د دوی دا خبره ناسمه ده. دا په خپله کوم مزدوران، کوم غریب کار مزدوران، هغه په خپله طالبانو ووژل په دې تو په دې باندې چې په دولت باندې یو تور او تهمت ولګي چې عوامو ته یې وښیي چې دا دولت دومره ظلم کوي. دولت ظالم نه ده، دولت ډیر صحیح عملیات کوي. باید د تل لپاره دغه عملیات مونږ غواړو چې باید په ازر ولسوالۍ کې وشي. یو داسې ساحه ده چې جنوبي ولایتونه ټول له دې نه ناقراره دي چې په هر څومره توان کېږي باید د ازر ولسوالۍ د منګلدری او د تنګ سیمه په هر توان چې کېږي باید دا کنټرول کړي او دا لاره بنده کړي. دا د پاکستان سره تقریبا 10 کیلومتره ساحه لري. نو ټولو دولت کارکوونکو نه مې دا هیله کېږي باید ډېره توجه وکړي د عملیاتو نه. یو جهان مننه عوام او نظامي ټول له دې نه ډېر زیات خوشحاله دي. وسلام.